د ډیوی قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته د ډیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو ساسو قربانیو زمونه ز شهید
او زه نو شیروان کلندر
نن د سې شنبې یا نهې ورځ کال 2023 د فبروري د میاشتې 13 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د ټاکنو کمیشن نن د افغانستان ولسمشرې ټاکنو نتیجې اعلان کړې او اشرف غني د هیواد صدر اعلان کړی دی. صدر اشرف غنی ویلی دی افغانستان ته بسول وروړي.
بل لوري ته پاکستان وایي که چیرته د افغانستان سولې او امن تړون کیږي نو په کار ده چې وطن ته د افغان ماجرو د ستنېدو خبره هم پکې شامل وي. د افغان کډوالو د 30 کلن مهاجرت د ستونزو په اړه اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس هم نن پای ته رسیدلی دی.
او په چین کې د کرونا وایرس نه د مړو شو کسانو شمیره د 1900 د ځپلو شو کسانو شمیره د 2000 نه اوخته ده. هغه ډاکټر هم وفات شوی چې په ووهان کې د روغتون مشر.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو په افغانستان کې د سولې په لړ کې اهم پرمختیاوي روانې دي. خو نن تر ټولو اهم پرمختیا په افغانستان کې دار چې په افغانستان کې خپلواک الیکشن کمیشن د صدارتي ټاکنو نتیجې اعلان کړې دي او د هیواد صدر یې اشرف غنی اعلان کړې دي په دغه اړه باندې. او دا چې په دغه باندې خبرګون هم مخې ته راغلی دی او کنه زو د افغانستان سرخار کابل ته چرته نه چر سره د ډیو خبريال حکمل روان د ټلیفون په لیکه باندې موجود دی. هغه نه به دغه تفصیله خلو. حکمل روان په خیراله حکمل روان صاحب څه قسمه نتیجې اعلان کړي دي د ټاکنو کمیشن؟
کلندر صاحب لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل نن د افغانستان انتخاباتي کمیشن چې میاشتې مخکې د انتخابات ترسره شوی وو نن وروستي نتایج اعلان کړل. د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې 3,30,000 نه سوه 48 رایې د انتخاباتي کمیشن او د شکایاتو کمیشن ټولې پاتې رایې جلا کړې دي او پاتې رایې همدومره کېږي. د افغانستان اوسنی رئیس جمهور چې په تېرو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی وو 9,30,592 رایې ګټلې دي چې فیصدي 5.4% کېږي. دوهم نمبر کې د انتخاباتو کمیشن ډاکټر عبدالله عبدالله اعلان کړ چې 1,00,841 رایې ګټلې دي او فیصدي 9.25% رسېږي. ورپسې ګلبدین حکمتیار دی چې 11,241 رایې ګټلې دي او فیصدي 3.5% رسېږي. او د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې د 9,00,000 رایو ګټونکی چې اشرف غنی اعلان کړ د یو چې د انتخاباتو ګټونکی ولسمشر اشرف غنی دی. کلندر صاحب له دغو انتخاباتو نه څو چې دی وروسته ولسمشر اشرف غنی په ار کې د خپلو دوو مرستیالانو او د دولت ساز ټیم کارکوونکو ته خپله بریا اعلان کړه. ولس بریا اعلان کړه. ده وویل چې ولس جمهوریت رایه ورکړې ده او جمهوریت به ولسمشر اشرف غنی تل ساتي. ده په خپلو خبرو کې ولس ته د مبارکۍ تر څنګ ډاډ ورکړ چې یو داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو قومونو حضور به پکې وي. ده وویل چې ده په خپلو خبرو کې یو مثال ورکړ چې زړه د وجود ټول رګونه زړه سره روان وي. زه وایم چې د حکومت کې ټول قومونه موجود دي. له دې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبري کنفرانس ورکړی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله ځان ته اعلان وکړ چې دای د تېرو انتخاباتو ګټونکی دی او ځان یې د افغانستان د ولسمشر په توګه ده هم خپله اعلان کړ. د ویل چې دای به یو همسومي له حکومت جوړوي او دای به د ټولو قومونو په حضور کې یو بل حکومت هم اعلانوي.
ها نو پدې عبدالله عبدالله نه علاوه نور چا هم خپل خبرګون خو دلې لري لکه ګلبدین حکمتیار یا نور کاندیدان
تر اوسه پورې خو د نور کاندیدانو خبرګون نه دي پوښتنی. خو رحمت الله ندیم چې د تیرو ریاستي جمهوري انتخاباتو کاندید وو تر اوسه پورې رحمت الله ندیم د ولسمشر اشرف غني او د ډاکټر عبدالله عبدالله په خبرو خبرګون ښودلی دی. دوی چې موازي حکومت چې ډاکټر عبدالله عبدالله اعلان کړی دی چې موازي حکومت به اعلانوي او اشرف غني ښودلی دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلان شوی دی. رحمت الله نبیل ویل چې دا د راتلونکو ورځو او شپو لپاره دغه دواړه اعلانات خطرناک دي.
ډېره مننه ستاسو اکمل روان
کور ودان.
رنو وزت من اوریدون کابلیدون کو خبرونه داوام لري او د افغانستان په اړوند نور پرونه هم لرو تاسو به په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. دا مهال بیا هم د سولې موضوع ولوري ته ځو چې د افغانستان حکومت وایي افغان او امریکایي پوځیان په دې پلان کار کوي چې په راتلونکو ورځو کې په هیواد کې تشدد څنګه کم کړي او افغان حکومت په داسې حال کې پر دې پلان کار کوي چې خبر ورکوي چې ویل کېږي طالبان او امریکایان د تشدد د کمیدو په اړه پریکړې ته رسیدلی دی او ډیر زر به فیصله کوي. په دې اړوند تفصیل یې تاسو ته راغونډ کړی دی. د کابل څخه د ډیوه خبریال حکمل روان سادات.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په اړه د وروستۍ پریکړې صلاحیت د افغانستان خلک لري. ولسمشر وایي افغان حکومت چمتووالی لري چې د سولې له دې رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او په وینا یې اوس د طالبانو وار دی چې له دې فرصت نه ګټه اخلي او که نه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي ولسمشر غنی د پوځ او امنیتي سکتور له جګپړو چارواکو سره په پرونۍ لیدنه کې ویلي د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوي له یوه څرګند او اصلي لیدلوري څخه د سولې په مذاکرات توکې برخه اخلي. صدیق صدیقي د خبري غونډې پر مهال د منیخ امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر دی ویناو د غونډو په څنډو کې له ولسمشر سره په بیلابیلو لیدنو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د ناټو عمومي کمانډانس کټ میلر د قرغیزستان هالند برتانیا او ترکی چارواکو د سولې له پروسی او د افغانستان له هر ډول پرمختګ ملاتړ وکړ. صدیق صدیقي وویل دایوی د نړۍ د مقاوماتو زمون متحدو ملګرو هیوادونو د چرواکو مهم پیغامونه دا و چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ به د افغانستان له خلکو جمهوریت او له امنیتي او دفاعیز بنکونو څخه به دوام لري او په دې برخه کې هیڅ ډول تبدیلي نه ده راغلی او نه به راشي. او په یوه غږ یې وویل چې په هیڅ صورت دې ته حاضر نه دي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شي. د یماو ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر غنی ځنګړي سلاکر وحید عمر وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یوې داسې پلاوي په جوړولو کار دوام لري چې همه شموله وي او د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ وي. وحید عمر نن د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي که د امریکا متحد ویلتونو او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک شي له هغې وروسته د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ مذاکرات ترسره کیږي. دای وای یو طرف ته هغه څوک دی چې د افغانستان د جمهوریت اساسي قانون د افغانستان امنیتي بنسټونو د فعالیت دوام او د اساسي قانون د دویم فصل ملاتړ کوونکی دی او بل لور ته د طالبانو په نامه یوه ډله ده چې له دې ټولو سره مخالفه دي. له همدې امله دا مذاکرات د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې دي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ به وي. افغان ولسمشر اشرف غنی دی افغان امنیتی درو په ګډون یو ځنګړی غونډه ته په خبرو کې د سولې هوکړه ته د امریکا او طالبانو د نږدې کېدو په تړاو ویل کومه تګلاره چې افغان حکومت د جګړې په تړاو د فوز پر مټ مختوړې د دې لامل شوی چې طالبان د تاوتریخوالي کامل ډلو ته اړ ایستلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات وروسته شوي او نتایج شوي رپورونه وایي. لنډمهاله او ورځنۍ د تاوتریخوالي د کمیدو موافقه به د فبروري په 22مه عملي کیږي او په وروستۍ ورځ به د سولې موافقه لاسلیک کیږي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د دیوه قدرمنو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو د یو بل مهم راپور ولوري چې هم د افغانستان او پاکستان سره تړاو لري، او دغه مسله د افغان کډوالو ده. هغه کډوال چې په پاکستان کې میشتي، پاکستان وایي که چیرته د افغانستان د سولې او امن تړون کیږي نو په کار ده چې افغان کډوال هم دغه د افغان کډوالو په اړوند هم خبره په دغه تړون کې شامله وي چې دوی بیرته خپل وطن ته ستانه شي. تفصیل یې څه دی تاسو ته دغه ټولو وړاندې کوي رابعه پیر چې په اسلام آباد کې په دې اړوند یو کانفرنس هم شوی دی.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کېدل او هلته دوی په ځای کولو عمل پکار دی د افغانستان د روغې جوړې په لوسنامه کې شامل کړی سي. بل پلو ته د څېړونکو وینا ده چې د افغانستان د روغې جوړې د لوسنامې سره افغان کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدو لاره پرانستل کېدی سي، خو د دوی د اوسېدو دپاره به هلته حالات هم ښه کول وي. د افغان کډوالو 40 کاله ترسره کېدو په اړه په اسلام آباد کې کېدونکې دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس پای ته رسېدونکې دستورې سره وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې د افغانستان د روغې جوړې دپاره کېدونکې هڅې د افغانستان د خلکو د سباول او کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدو دپاره لاره جوړه کړي. د دستورې وروسته د امریکا ژغ سره وینا کې شاه محمود قریشي وویل د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه خپور سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرس سره د لیدنې په مهال د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر دې خبره زور راوړی چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه کېدونکې لوسنامه کې په کار دی د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدل هم شامل کړی سي. د حکومتي چارواکو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14,00 رجسټرډ او د غمره غیر رجسټرډ افغان کډوال وسیم چې پکې د دوی ته وینا تر مخه اکثره ځوانان دي چې په پاکستان کې زیږیدلي دي او دوی په افغانستان کې د اوسېدو دپاره کورونو، تعلیم او د صحت اسانتیاو ته اړتیا لري چې د ټولې نړۍ د هیوادونو په مرسته هوارېدی سي. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر حسین شهید سهروردی په دې اړه وایي
چې بس څه طریقې نه دی وباسو خپل ځمکې نه پوش شې دی بالکل ناکام اوسه پورې شوی دی پاتې شوی دی. ګورې دا افغان حکومت سره ملاوېدل، ډونر چې کم حکومت ډونر چې څومره هم دي هغې سره ملاوېدل، هغې ته دا وینا کول چې تاسو افغانستان کې داسې ماحول پیدا کړئ، هغې دپاره دا کورونه جوړ کړئ چې دا پل فینامینا وشي. یعنی کې څومره مهاجر پاکستان کې دي هغې ته افغانستان کې ډېر اٹریکټیو جو تصویر ښکاره شي، هغې ته دا احساس وشي چې موږ خپل ځمکه ته ځو نو هلته خپل کور به وي، هلته چې دی خپل زمونږ د پاره چې دی نوکری به ښه زبردست یو ژوند عزت والا ژوند به تیرو چې کله پورې دا نه کیږي ګورې دا پوشپ نامینه مونږ نه به بالکل.
د غونډې سره تیره ورځ خپل وینا کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرس د افغان کډوالو د مرستې په اړه پر نړۍ د ګډې ذمواري اخستو شخ کړی وو او ویلي وو چې په کار دی چې افغانستان کې داسې حالات جوړ کړی سي چې کډوال خپل هیواد ته د خوښۍ تر مخه خواسته نسیم. بل پلوتا د افغانستان مرستیال صدر استاد دانش سرور ویلی وو چې د افغان کډوالو معاملې کا هغه په پا پاکستان کې وی او کا په ایران کې پکار دي سیاسي معاملې ځنی جوړ نه کړی سي او په دې اړه پر افغان حکومت هم د دوی د واپسی د پاره فشار وانه چول سي. بلکې د ملګرو ملتونو په مرسته د یو طریقې کار لاندې افغان کډوالو خپل هیواد ته داستانه کېدو لاره جوړه کړل سي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
ګران اوردونکو تاسو ته ویو ویډیو خبرونه ته غوږ یې. د افغانستان په اړه باندې رپورټونه تاسو اوري. هلته د ټاکنو کمیشن اشرف غنی صدر هم اعلان کړی دی د دې ترڅنګ د سولې په اړه باندې هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې افغانستان ته به سوله راوړي او دغه شان باید چې طالبان هم راشي لکه څنګه چې ګلبدین حکمتیار راغی او په ټاکنو کې برخه واخیسته باید چې طالبان هم سولې ته راشي او دغه شان ټاکنو کې برخه واخلي او د افغانستان د پرمختیا لپاره کار وکړي. د سولې وروستی حال دی په دې باندې به خبرې اترې کوو. سیډن واخلو د ډیوا سیډون کی خبریال پیر زبیر شاه صاحب نه چې د کانګرس د مخنه دا وخت زموږ سره موجود دی. پیر صاحب په خیر آلې.
په خیر.
پیر صاحب اشرف غنی خونن صدر اعلان شو تاسو سوي نه داغي په موجودګۍ کې د سولې مستقبل بسوي
نو دې د اعلان کې دونه پس اوس یو خبره دا وشو چې اشرف غنی ته د ولس منډیټ ملاو شو هغه ټاکنې وګټلې او اوس د صدر منتخب شو. اوس پورې کومه خبره وا د الیکشن اول هغه دا و چې آیا الیکشن دی وشي که اول د سوله وشي. ولې چې خلکو ځنه خلکو چې هغه دا هم ویل چې په کار خدا دې چې اول د سوله وشي طالبان دې هم د سیاسي عمل برخه جوړ شي او هغه پس په بیا الیکشن وشي. هغه خو هغه کار نه وشو. اشرف غنی اول ورځ نه ویل چې الیکشن په کار دی. سوله ځان له خبره ده او الیکشن ځان له دی. نو اوس د اشرف غنی لاسونه مضبوط شول. هغه ته یو نوې قوت ملاو شو د خلکو د عوام د ولس چې کوم طاقت دی هغه ورسره دی او اوس دې سه هم خبره کوي او د طالبانو سره په خبرو کې به د لاس اوس مضبوط دی. نو چې دې کومه هم خبره کوي نو د په خبره کې به موزنی د پسبا ولسم وي او طالبانو دا تور پر اشرف غنی په حکومت باندې چې دا یو داسې حکومت دی چې بارنه طاقتونه دلته کې نه ولې دي او په خپل سره لېجټیمیسي نشته هغه شی اوس ورنه وته. نو اشرف غنی لاسونه به مضبوط شي اوس او زه وایم چې دا کوم سوله د عمل دی چې کله افغانان خپل منځ کې کېني افغان طالبان او افغانستان حکومت نو بیا به اشرف غنی به په حکومت دی دی په زوړاور وي. دلته به موږ دا هم ګورو چې آیا اوس اصلي کوم چیلنج به وي د اشرف غنی لپاره هغه چې یو داسې ټیم جوړ کړي ولې چې اوس په دې باندې ټول غوښتنه اشرف غنی افغانستان نه دادي چې دوی داسې متفقه یو ټیم جوړ کړي چې هغوی طالبانو سره خبرو کې کې نه وي. هغه ما په خیال داده چې اوسه پورې داسې کارځي په خپل مخ روان دي. دا نور چې څومره دي عبدالله هغوی هم خپل ریزرویشنز دي. نو دا به یو چیلنج وي خو بهرحال فلحال هغه الیکشن والا خبره کنفیوژن چې کوم وو ختم شوی دی. اوس اشرف غنی به په ښکاره یو صدر شو او دی به د مرسته وشي په خبرو کې.
ښه دا چې بین الافغاني خبرې به اوس کله پیل شي خو د دې نه وړاندې امریکایي چارواکو د خلې هم مطبوعات رپورټونه خبروي او خپل طالبانو هم ویلي دي چې دی ډیرو خبرو ته رسیدلی دي او ممکن نه دی میاشت اخر پورې لوزنامه اعلان شي. خو دا اعلاني کې ویل نه کډېره خبرې ته شوی هم دي خو دا څه چیلنجونه پکې تاسو وینئ شته پکې چې تر اوسه پورې باقاعده لوزنامه اعلان کیږي نه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ؟
نو چیلنجونه خو واقعی شته. اول خو کوم غټ چیلنج دی چې کوم طالبانو نه دا غوښتنه چې دوی د بارني چې کوم ترګر دی القاعده یا نور هغوی سره خپل تعلق ختم کړي او دا د یقیني اوساتي چې افغانستان خاوره بیا نه استعمالیږي د امریکې یا د بل هیواد په خلاف. نو هغه ګارانټي ورکول هم ډیر ګران کار دی، ولې چې اوسه پر کوم وګورو نو طالبان او القاعده سره خپل تعلق نه دی ختم کړي او ما نه دی کاچ دومره زر دوی ختمول شي. او دین علاوه نور به هم خبرې وی چې بیا د افغانستان حکومت سره آیا دوی کینی نه کینی، او دین علاوه د تشدد به کوم لیول دوی کموي، آیا دوی به په خارونه حمله نه کوي کده تش په امریکای به نه کوي حکومت زینو کینو. دا ډیر زیات هغه زلمی خلیلزادم ویلی او انګلیش یو مواره ویل مواره ویلی واچې د ډیول از ان د ډیټیلز لکاول خو یو هغه وشي چې کله سره سره کینی بیا یو یو نقطه چې راوباسي نو په هغه باندې به ټایم لګي. خدا سه ښکاری چې دوی نږدې دي او سناسه هغه ولې چې دا تیر کال ستمبر مایک پومپیو ویلی چې موږ لاسلیک کوو او سپورې اونر شو منځ کې صدر ترامپ دا شی کینسل کو، نو زه داسې ښکاري چې ورته نږدې دي خو څه چې کوم اخري خبرې دي دوی به سره کلیر کوي.
یو بل اخرانه پوښتنه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرونو په خپلو خبرو کې ویلی چې وړاندې که هر څو په پاکستان کې د پالیسۍ په حواله سره خو دا وخه د پاکستان حکومت او پوز یو خوله دي د افغانستان کې د امن په حواله سره، نو تاسو په امریکا کې یا په افغانستان کې حکومتونه سوي نه کیږي په دې خبره سمره باور کوي؟
نو څومره پورې امریکا خبره ده، امریکا خو چې کوم غوښتنه ورنه کړې وي پاکستان، نو پاکستان د امریکا ته داسې ښکار کول غواړي او ښکار کوي لګیا دی چې دوی هغه خبرې ومنلې. اول طالبان امریکا سره خبرو میز ته راوستل او اوس تشدد کمولو چې کومه خبره دوی غوښتنه ورنه کول هغه هم ومنله او کوشش به کوي چې افغان حکومت سره هم نیغ په نیغه کې نه وي. نو دا یو وقتی طور باندې پاکستان دا کوشش وکړو او دا سه کاری چې پکې کامیاب شو، امریکا هم دا هغه ومنل او ور سره امریکا بیا خپل هغه او امریکا ته پاکستان اف ای ٹی ایف خل لیست کا چولې او نو التا غ ٹریڈ ہاؤس پکې خبرال چې کوم هغه تعلق کې بنیادی مسلې دي ایمانه ده خیال چې هغه حل شوی دي او سره افغانستان چې څومره ده هغه اوس هم پاکستان په نیت باندې شک کوي او افغانستان دا نه غړي چې پاکستان که فوجي حکومت فوجیان دي که سیاسي حکومت دي چې دوی واقعي سنجیده دي چې افغانستان کې د امن او د سولې لپاره څه وکړي، هغه بد اعتمادي ډیره زیاته ده، ډیره زړه ده او رس پر زیاتیږي. خو تعلق مانه د خیال چې د هغه سره به ټیک شي، خو اصلي خبره به لای چې کله افغان حکومت او طالبان خبرو ته کیږي نو بیا به پته لګي چې آیا طالبان واقعي خبرو ته راضیم دي افغان حکومت سره او آیا افغانستان قانون دی منی، خزو حقوقونه منی، د تعلیم هغه منی. نو پاکستان او افغانستان تعلق مانه د خیال چې ډیر ضرب خشي.
ډیر مننه تاسو پیر زبر شاه صاحب.
ډیر مننه.
د دیو سره اوسئ. دیوا قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل راپور ولول ته چې د بلوچستان صوبې په کوټه خار کې پرون په یو ځانمرګ برید کې نږدې وټنه وژل شوې دی او دیش تن نور ټپيان دي. هم په دې خبرګون کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د شوي چاودنې پر ضد په خار کې کاربندیز هم کړی دی. نور تفصيلي سره د غټول تاسو ته حفیظ الله شیرانی
د کوټه شار اوسیدونکو د پارونی پیښه وځای تر اغلی په خپزله او د کوسترګو پرونی پیښه سره یادوي. اوسیدونکو وای روان نامنۍ خفکړی او ویرولې دي.
زمونږ سید عبدالمتین د کوټه بلوچستان زمونږ چې سار وخت د کورس راوځو مش ډیر پریشان ډیر په وهم راوځو په دې په وهم راوځو چې د کوټه حالات روز به روز خرابېدو ته روان دي، سمېدو ته نه دي روان چې پر هر کونه پر هر ځای باندې د بم بلاس سي د ماکی سي پریشانی دا او بیا چې بم پټاو سي سات سات ټکانو مور سره کیږي. حکومت دا درخواست دی یله د چکونه پر کونه چوکي دي د ایف سي چوکي دي پولیس دي هر ځای دا ولاړ دي، دا کمزوري دي بے وس دي دا د ماکه ولې کیږي د مرز حکومت صدا خواسي دا د ماکه کنټرول سي
د پولیسو په وینا پارون د کوټه شار کنداري بازار منان چوک ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې د پولیسو د سرتیرو په ګډون اوه تنمړه او دیرسته نږدې ټپیان سوي د پیښه پرځید پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن په کوټه شار کې کاربندیس کړی وو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ وډیوا ته وویل چې د بلوچستان یالتي حکومت و ولست په تحفظ ورکولو کې ناکام دی د شار ټول لوی واړه دکانونه او مارکیټونه بند وو جمعیت علما اسلام نیشنل ګوند وطن جمهوری ګوند پاکستان پیپلز ګوند جماعت اسلامي او د سوداګرو د اتحادیې مرکزی انجمن تاجران د کاربندیز حمایت کړی وو
زمانه ملادا ترین دی ویان د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نن چې کومه د پرونه ترګری کومه پیښه شوه ده د دې په ضد باندې د په خلاف د پښتونخوا ملي پارټي په اپیل باندې نن چې کوم په شاه کې هړتال وو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان د کوټ تجارانو د هغه هړتال په حمایت کې نن خپل دوکانونه تړلي وو او د دې دغه غندنه کړې ده او د حکومت صدا غواړي چې هغه دې زر ته زره د دې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي او دا د ترګرو ځالې زموږ په علاقې کې جوړ شوی دی او ورځ په ورځ دلته دوی منګولې ټینګوي دا ځالې دې ختم کړي زموږ د خفګان یو خواته کې د انساني ځانو د ضیا په دغه زموږ ډېر زیات دغه دا سره سره چې زموږ کوم کاروبارونه دي ولې دا یوه پیښه اوسې په شل ورځ پنځلس ورځې دا بازار بېرته نه سمېږي او چې دا بازار سمېږي د بله پیښه اوسې
د پیښې پر ضد د پښتون ژغورنې لخوا د کوټې په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي غونډې وسوې
زما نوم شفیق کاکړ دی زه د ضلع کوټې پی ټی ایم کمیټې ممبر یم زموږ د نن ورځې احتجاج دی په کومو پارون چې کومه یو پیښه وه نن دا پیښې خلاف نن په ټولو ښارونو کې د جنوبي پښتونخوا په ټولو ښارونو کې په ورال ملک کې چې کوم اقتصاد کېږي د دې خلاف زموږ احتجاج دی او موږ هم غواړو د خپل وطن د خپلواکۍ او زموږ د پی ټی ایم دا غوښتنه ده چې زموږ په وطن کې کوم ظلم کېږي موږ به هم دراشي دا کوم ترهګري ده د دې خلاف د حکومت په کار دي اقدامات وکړي او کوم زموږ عیني په قانون کې د نن غوښتنې دي موږ د دې غوښتنې لپاره هر وخت پی ټی ایم راوتلی دي او موږ غواړو چې زموږ پر وطن زموږ پر پښتنو باندې کوم ظلم روان دي دا ټیم کې د خیبر پښتونخوا نو ونیسي تر جنوبي پښتونخوا کې بلوچ دي کې ازاره دي کې په دغه پښتون دي موږ غواړو چې د دې خلکو اتلیام دي بند شي او پس موږ په وطن کې څونه زر حکومت کوي چې امن راولي
بل لورته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او د ایالت د کورنۍ چارو وزیر زیالانګو د پیښې غندنه کړې د شاغلي زیالانګو په وینا د پاکستان دشمن ملکونه نه غواړي چې په پاکستان کې امن شي هغه ویلي په صوبه کې امنیتي ادارې هر وخت چمتو دي او د امنیت خوندي ساتلو هڅې کوي یاد دي وی چې د پیښې پلا تر اوسه کوم چا پر غاړه نه ده اخیستي د پیښې مقدمه د کوټې په سی ټی ډی تانه کې د نامعلومو خلکو پر ضد درج شوه په مقدمه کې د ترهګرۍ قتل اقدام قتل او نورې دفې شامل دي حفیظ الله ستور شیرانی امریکا ژغ ډیوا کوټه
رنو عزتمن اوریدونکو د مهال همزو د شمالي وزیرستان د ستونزو ولوري ته چې د شمالي وزیرستان خلک تر اوسه په صوبایي اسمبلی و مخې ته راغلي دي د دوی احتجاجونه د یو شو ورځو څخه دوام لري او دوی د پوز لخوا چې د مالیاتو پر مهال د دوی کورونو او دوکانونو ته کوم زیانونه رسیدلي دي د هغې تاوان غوړي او کوم ژمنې چې ورسره حکومت کړي وي تر اوسه نه دي پوره کړي صادق قاسم شاپې نو تفصیل تاسو لپاره راغونډ کړی دی
د کال 2014 راسي د اپریشن ضرب اعظم فوزي عملیات نه اغیزمن د شمالي وزیرستان خلکو په پیښور کې د صوبایي اسمبلی ودانای مخامخ احتجاجي پرلت په یوشتمه ورځ هم دوام لري دوی د خپل کاروباري او د جایدادونو نقصانونو حکومت نه معاوضه غواړي دوی د اتلونو تقریرونو او د نارو د لارې خپلې مطالبې وړاندې کوي. د یو څو حکومت مخالف ګوندونو مشرانو او د دوو وزیرانو نه علاوه څوک هم دوی سره خبرو اترو او د دوی ملاتړ له دوی نه دی راغلی. د دې احتجاج انتظام کوونکي یو غړي سخی رحمان وی او ای ډی ون یو ته وویل حکومت دوی سره نقصانونه پوره کولو کوم معاهده کړې وي اوس ترې شاته شوي دي، خو دوی به خپل احتجاج جاري ساتي او نور خلک به هم ځان سره شریک کوي.
نو ان شاء الله مونږ لا یایو غنا علاوه مونږ نور چې سمرا کوم پرسته پارٹی دي هغه سره مخابره روانه دي، انساني حقوق تنظیمونه دي هغه سره. نو ان شاء الله مونږ په سو ورځو پس کا مونږ مطالبات باندې غور ونه شو، نو ان شاء الله مونږ به یو پریس کانفرنس کوو، دوی ته به ډیډ لاین ورکاو. هغه ډیډ لاین کا دوی هغه ټیم پورې څه مونږ مطالبه ونه منلې شو، نو ان شاء الله ټول پښتون کوم بځي اسلام آباد او دغه نه علاوه نور چې د پښتون د تباہی کومې منسوبې دي دا ټول حقونو غوښتنه وکاو.
د میرانشاه او یا کلن حضرت خان هم وای دی عمر کې دومره لري احتجاج لا د ذکر اغله دي چې شاته کور او کاروبار فوزی عملیاتو کې مکمل تباہ شوی دي او د حکومت نه د دغه نقصانونو پوره کولو مطالبه کوي.
مونږ وزیرستان یو میو میز بازارونه لیټی میزو ما پرپټی ختمه دی میز کورونا لیټی موږ تا خپل حق نه ملوي چې هغه خپل حق چې موته دا مرابطه بلاوسی هغه نه موږ خوشاله دی.
د میرانشاه نور رحمان هم وای دوی به د خپل روایتي پر امن انداز یعنی اتن سره احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو د دوی نقصانونو پوره پوره معاوضه نیو ورکړي شي. هغه وای ک د دوی مطالبه اون منل شوې نو دوی سره د احتجاج نور هم ډیر لاري دي.
یار مونږ خو کوي اراده ده چې منی به کنه منی نو مونږ ته لوی مخکې آپشن شته دي. فلحال مونږ د دوی په انتظار یو، دنه مخکې مونږ خپل آپشن نشو ظاهرولې، بیا دوی مخکې نور لارې راته بندوي او هغه به داسې آپشن وي چې دوی به حیران پاتې شي چې دا څه وشول.
د شمالي وزستان دغه احتجاج کوونکي وای فوزی عملیات کې د دوی کاروبارونو او جایدادونو نقصان اندازه لګولو لپاره د خلکو او حکومت په ګډه جوړ شوی نمائنده کمیټه د یو ملي 15 لکه نرخ مقرر کړی او حکومت دوی له د یو ملي 15 لکه معاوضه ورکول غواړي کوم دوی ته قبول نه ده. دوی د خپل شوی نقصانونو پوره پوره معاوضه غواړي او که دوی خپل غوښتنو سره د وزیرستان نه پیښور ته خپل احتجاج غځولی شي نو دوی خپل احتجاجي پرلت وزیر اعظم بنی ګالا کې کور مخامخ ته هم وړل شي. کیمرامین هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د پخوانی قبایلی سیمو په اړوند یو راپور لرو چې د مهال په پښتونخوا کې زمشوي زلې دي او د عوامي نېشنل ګوند یو جرګه را بللې ده چې نور ټول سیاسي ګوندونه هم په دې کې را دعوت کړي دي دغه جرګې ته، او په دې کې به د پښتونخوا کې د نوو زمشوو زلو د حقونو په اړوند غږیږي. تفصیل یې تاسو ته ارشاد مومن وړاندې کوي.
په بچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د غونډه را جوړه کړې شوې چې پکې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نور ګډو کړې شو زلو په مسلو خبرې وشوې. د غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، پی ټی ایم، اولسي تحریک او ځینو مشرانو ګډون وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر نثار علي خان وویل د دوی سیمه کې اوس هم د پوځي عملیاتو په دوران وران شوې ودانۍ ړنګې پرتې دي.
اپریشن ضرب عذاب وشو، خو د اپریشن ضرب عذاب په نتیجه کې موږ ته نه امن میلاو شو، نه موږ ته سکون میلاو شو، نه موږ ته څه ترقی میلاو شوه. د اپریشن ضرب عذاب په نتیجه کې صرف او صرف زما کور وران شو، زما پټی وران شو، زما دکان وران شو، زما کاروبار وران شو.
دغه غونډې په ایجنډا د قبایلي ضلعو خلکو سره د کلي سل ارب روپو، بلدیاتي ټاکنو، ورانو کورونو ودانی او این اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکولو تر څنګ 40 نقطې شاملې وې. غونډه تر غلی د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ویان شوکت یوسف زی اول
کا اظہار کیا جا رہا ہے، 100 روپے وزیر اعظم صاحب کے اعلان کرتا ہے.
په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا عمل روان دی. 3 اتیا ارب روپۍ منظور شوي. ځوانانو ته په اسانو شرایطو قرضې ورکړل کیږي او ګڼ شمېر نورې منصوبې هم لري، خو دغه ثمرات په نظر راتله به وخت غواړي. د غونډې ګډونوالو په قبایلي ضلعو کې د تراګرو بیا فعالیتونو ښکاره کېدو باندې هم اندېښنې څرګند کړې.
زما په خیال د نوي کاروبار طرفې دور اتل غواړي او هغه لپاره زموږ په علاقې کې د هغو خلکو بیا ریبان وریبت شروع شوی دی. مرکزی جوړېږي، بیا راوستو زموږ په اپر تحصیل کې دغه کار شروع شوی دی. باقاعده د هغو کمیټیانې جوړې شوې دي او هغو جرګې شروع کړې دي. نو یو خو دا زموږ د ټول قوم طرف نه، د اورکزي قوم طرف نه دا واضح پیغام دی چې بیا دې زموږ د علاقې امن خراب نه کړي او نه موږ هغه خلک په خپلو علاقو کې پرېږدو.
د غونډې په اخر کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او نننۍ غونډې صدارت کوونکی ایمل ولی خان وویل که حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا وعده پوره نه کړي او د تراګرو مخه یې ونه نیوله، نو دوی به قبایلي سیمو کې دغه پر ضد تحریک شروع کړي.
تحریک څونه سیاسي پارټۍ چې دي، زمنګ نن صلاح دارا غلې چې موږ خپل مرکزی پارټۍ سره صلاح کوو، هر پارټۍ او ان شاء الله د غیدې اجازه نه پس بیا بدوت ورکنی ممبران ټاکو، کمیټي به جوړو، تحریک به چلو، ان شاء الله پښتنو له ګټه کوو.
ایمل ولی خان ویل دوی په 10 مارچ لوی قومي جرګه را بللې او په هغه کې به هم قبایلي ضلعو ته ورپېښو مسلو باندې خبرې کوي، ځکه چې دا سیمې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ټولو زیاتې ځپل شوې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
زات من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. د محل زیو بل راپور ولورته چې د کورونا وایرس په اړه وندې چې هلته د تصدیق شوو پی خوشمیر 2 او 10 څخه هم اوختې دي. او چینایي چارواکي وایي چې د وهان خار د روختون مشر ډاکټر هم نن په کورونا وایرس یا اخته شوی وو، د دغه ناروغي لامل امر شوی دی. تفصیل یې تاسو ته راغون کړی دی مجاهد جواد په خپل راپور کې.
چینایي چارواکو د نهې یا سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په وژون کې کورونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر له 2 او 10 څخه زیات شوی او پرې د مړو شویو کسانو شمیر 900 ته نږدې شوی دی. په دغو نویو شمیرو کې 99 مړینې او 1386 پیښې دي چې له امله یې چینایي چارواکو په اړوندو سیمو کې په تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي تر څو د دغه وایرس له خپرېدو څخه مخنیوی وشي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د نهې په ورځ یو لمړو شویو کسانو څخه لیو ژمنګ و، څوک چې د وهان د روغتون مشر و. وهان د هوبی ایالت سرخار دی، کوم ځای چې د کورونا وایرس د خپرېدو سرچینه ګڼل کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO مشر تدروس گبریاسس د ګولیا دوشنبې په ورځ وویل د چین لخوا د کورونا وایرس وروستۍ شمېرې ښیي چې د دغه وایرس په نویو پیښو کې کموالی راغلی.
This trend must be interpreted very cautiously. Trends can change as new populations are affected.
دا وی دغه حالت باید په ډیر احتیاط سره وکتل شي. که د نورو کسانو د اخته کېدو لړۍ دوام ولري نو بدلون هم پکې راتلای شي. دا به له وخته مخکې وي چې ووایو د کورونا وایرس په پیښو کې کموالی به همداسې دوام ومومي. هر څه بیا هم شونې دي. گبریاسس همدارنګه وویل چې 80% ناروغان لږه ناروغي لري او خبر شي. WHO د دغه وایرس په اړه په یو تازه راپور کې ویلي دي چې له چین څخه د باندې د دغه وایرس 940 پیښې تایید شوې دي. کابو 445 پیښې یې په هغو مسافرو کې دي کوم چې د جاپان په یاکهوما کې په یوې قرنطین شوې کښتۍ کې دي، چې 89 پیښو په اړه یې د نهې په ورځ راپور ورکړل شو. امریکا د ګولیا دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د ډایمنډ پرنسز په نامه کښتۍ څخه تر 300 زیات امریکایي اتباع او د هغوی د کورنۍ نږدې غړي ویستلی دي. همدا ډول د ګولیا دوشنبې په ورځ په مسافرو بار یوه الوتکه په کالیفورنیا کې د هوایي ځواک په یوه ډګر ناسته ده او بله بیا 2 ساعته وروسته په ټکساس کې کوزه شوې ده. په 14 کسانو کې چې د وایرس نښې نښانې نه وي نو بیا هم دغه وایرس موندل شوی دی. له چین څخه ټول وستل شوي کسان به د 14 ورځو لپاره قرنطین وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دوی د هغه امریکایي پاړه پلټنې کوي چې د وستر ډیم په نامه په یوې بلې کښتۍ کې په کورونا وایرس ککړ ګڼل شوی دی. د مالیزیا روغتیایي چارواکي وایي د وستر ډیم کښتۍ یوه درې اتیا کلنه مسافره په کورونا وایرس اخته شوې ده. د وستر ډیم د کښتۍ 2250 مسافرو تر یوې اونۍ زیات وخت وروسته له هغې په سمندر کې تیر کړ چې جاپان، فلیپین او تایوان ورته د کورونا وایرس له ویرې د درېدو اجازه ورنه کړه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست ویلي دي چې پاکستان ناکامه شوی دی چې په خبریالانو په حملو کې ککړه خلکو ته سزاګانې ورکړي. د پاکستان په سند صوبه کې د هغه خبریال مړی موندل شوی دی چې د یکشنبې په ورځ کار ته د تګ پر مهال بېدرکه شوی و. تفصیل یې تاسو ته پیر ولایت
دروازه روان ده. سند صوبې نو شیرافیروز علاقه نه دی او خبریال عزیز میمن مړی موندلو نه وروسته په پارلماني، حکومتي او صحافتي تنظیمونو په کچه څرګرګون پلیدو کې راځي. او د نهه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکاوان ویلي چې وزیر اعظم د دغه پیښې نوټس اخیستی دی.
وزیر اعظم پاکستان نے فلفور اگلے 72 گھنٹوں میں آئی جی سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر کے ذمہ داران کو کڑی سزا دینے کی ہدایات جاری کی ہیں.
آغا وائی چھ وزیر اعظم د سندھ صوبی پولیس و مشر تراتون کی در روزو کی دننه د عزیز میمن د قتل پیخ پلٹنی او دے کی ککڑ ملزمانو تا سزا باوری جوڑاولو حکم ور کلے دے. تیر روزم د پارلیمان کوریج کی بوخ صحافیانو د عزیز میمن د وجن د پیخ پزت پہ احتجاجی ڈول د پارلیمانی کاروائے بائیکاٹ کلے ہو او د پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن یا پارلیمانی کاروائے لپاره ٹاکل شوی صحافیانو باندې گڑھ تنظیم عمومی سکتر ایم بی سومرو ڈیور ایڈیو تا پدے
اس نے اپنے بیان میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس کو پولیس کے آفیشلز دھمکیاں دے رہے تھے، ان کے بچوں کو دھمکیاں دی گئی، تو وہ اس کو بھی دیکھا جائے گا.
اغه وای چې دوی د سپیکر اسد قیصر څخه غوښتنه کړي چې د عزیز میمن د وجنې پیښې پلټنې د صوبایي یا مرکزی حکومت په ځای د پلټنې یو ځانګړی ټیم د لارې وکړي شي. او د ایم بی سومرو په وینا عمدغه شم پلټنو نتیجې به د دوی په شمول د عزیز میمن کور والو ته هم قبولی وي. ایم بی سومرو سو میاشتې وړاندې د عزیز میمن لخوا د سوشل میډیا د لارې جاری کړی شوی یو پیغام هم د دغه پلټنو برخه جوړولو غوښتنه کړې ده، کوم کې چې عزیز میمن په ګوته کوي چې صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو لاریون کې ګډونوالو ته د لوز باوجود پیسې نه ورکولو یو خبر د خپل ټلویزیون چینل چلولی و. او د عزیز میمن په خبره د هغې وروستو د تر ځایي پولیسو او د نورو اړخونو نه هم دړکې میلاویږي. تیر ورځ هم د ملي اسمبلۍ غونډې په مهال په سند کې واکمن پیپلز ګوند او مرکز کې واکمن تحریک انصاف غړو د یو بل سره خبرې اړولې وې. دو مرکزی وزیرانو فواد چودھری او شیرین مزاری د عزیز میمن د قتل د پیښې پلټنو لپاره جی آئی ٹی آئی او ځانګړي ټیم جوړولو د مطالبې حمایت کړې و. خو د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم او د ملي اسمبلۍ غړي راجا پرویز اشرف دغه غوښتنه د سند په صوبایي معاملاتو کې لاسوخنه او د صوبایي خپلواکۍ په ضد ګرځولې وه. او نن د میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند د ملي اسمبلۍ یو بل غړي خورشید شاه هم په دې حق له صدا سي دریس خپل کړی دی.
ابھی تک 150 کے قریب صحافی قتل ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن سب کی ہونی چاہیے کہ یہ کیوں قتل ہوئے.
دا په داسې حال چې د تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی شي. او د تیر یو نیم کال راهیسې پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس میډیا او په ځانګړي ډول سوشل میډیا دا وخت د سختو بندیزونو سره مخ ده. که څه هم نړواند نه پاکستان کې به صحافیانو وجنو پیښو په اړه طاقتور ریاستي ادارو یا جنګیالي ډلو یا مذهبي تندرو ډلو پله ګوتې اوچتې دي. خو دا ځل یو روښان فکره او د رایې اظهار باندې باور لرونکي سند صوبه کې واکمن پیپلز ګوند پله د یو صحافي د قتل په اړه ګوتې اوچتېږي. بلخوا د پاکستان په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی هم د خبریال عزیز میمن د وجنې پیښې په سختو ټکو غندنه کړې ده او دای په سند صوبه کې د رایې د اظهار مخه نیولو هڅه ګرځولې ده.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی او د سوشل میډیا په اړه باندې په پاکستان کې نوې قواعد جوړ کړی شوې لري د وړاندې نه چې کوم قانون موجود په هغه باندې هم د ټولنیزو رسنو او د بشري حقوقو فعالانو نیوکه کولای چې دغه قانون په ذریعه باندې د خلکو نه د ازار آزادې حق غستل کیږي. اوس په انټرنیټ باندې چې کوم خلک بزنسونه یا کاروبار کوي هغه هم خپل اندیښنې څرګندې کړې دي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې د کومو نوې قواعدو منځوري ورکړ شوی را دي په نتیجه کې به د دوی د آنلاین بزنسونو ته هم ډیر زیانونه ورسي. د ډیو خبريال عبدالرزاق د دغه خلکو سره خبرې اترې کړې او رپورټ په تیار کړې او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
د پیښور کرشما زکاوله د انټرنیټ دلاریز د کونکو ته مشورې ورکړي چې څنګه هغه د خپل صلاحیت مطابق د ځان لپاره د یو غوري شوبې انتخاب کولای شي. دا وایي چې په سوشل میډیا په دغه کاروبار کې خپل روزي ګټي، خو اندېښمنه ده چې د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنو په اړه قانون کې بدلون سره حسینه کاروبار یې اغیزمن شي.
نو که موږ 30% انویسټمنټ وکړو نو موږ 70% مارکیټ کیپچر کوو تھرو آر ون اډورټایزمنټ آن سوشل میډیا. ځکه چې خلکو ته پته ده چې نن سبا هر یو داغی چې کم ټارګټ کسٹمرز دي هغه په آن لائن زیات اویلیبل دي. نو که زموږ نه د اپرچونیټی د آن لائن سوشل میډیا او د سوشل هغه لاړه نو هغه ډیر ګرانه شي خلکو ته بزنس رن کولو کې، ان ا وے چې موږ به ایزیلی خپل آډینس پورې رسیدلی نه شو.
د پاکستان وفاقي کابینې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ټولنیزو رسنو په باب لا د وړاندې موجود قاعدو کې بدلون راوستي دي. د قانون په ځای کونکو استخباراتي ادارو ته په ټولنیزو رسنو د اعتراض جوګه موادو په ضد ګامونو اغستو واک هم ورکړل شوی دی. پیښور کې د سوشل میډیا فعال محمد عزیر د وفاقي حکومت دا اقدام د سوشل میډیا قابو کول او ملکی ټی وی چینلو او اخبارونو په ډول په ټولنیزو رسنو هم د سنسرشپ عمل پیل کول بولی.
چې کوم دی غوښتي دي د فیسبوک نه، د ګوګل نه، یا د نور چې کوم غټ ټکنالوژي کمپنیز دي، چې را تاسو داسې بکوي چې موږ تبا ډیکریپټډ هغه کې به تاسو خپل یوزر ډیټا راکوي چې کله موږ تاسو نه غواړو، هغه کمپلای کول چې د ګوګل لپاره یا فیسبوک لپاره امپاسبل ځکه دي چې دا ډایرکټ چې دی د پرایویسي لاز او ته کنټرډکشن کې دي.
نوموړي زیاته کړه کچري سوشل میډیا کپنو د پاکستان دغه شرطونه اونمنل او پاکستان کې سوشل میډیا بند کړې شو نو د سربا ډیجیټل اکانومي ته ډیر زیان ورسی.
بزنسونه چې دی یا د سٹارټ اپ سیمو ته وایو دا دوی پروموټ کوي په یا په فیسبوک باندې یا په واتس اپ باندې یا په یوټیوب باندې. نو سمپل خبره ده که دا شیزونه بین شو نو هغوی لپاره به دا ټولې لارې بندې شي. ډېر چې کوم دا کمپنیز دي د دوی هوسټنګ هم چې دی ډېر دا دې کمپنیز سره، فار ایگزامپل چا د ګوګل په کلاؤډ باندې اچولي، چا د امازون په کلاؤډ باندې خپل سرویسز اچولي وي. نو که لټ سے دوی ګوګل بند کړو نو کېدای شي دوی مکمل د ګوګل کلاؤډ بند کړي، نو ګوګل کلاؤډ بندولو سره دوی ټول ویب سایټس هم بین شي.
په دغه نوي قانون کې راغلي چې د یوټیوب په ګډون با په سوشل میډیا جوړیدونکو چینلې او یا فورمونه هم اسلام آباد کې رجسٹر کول وی. پیښور کې آنلاین کاروبار کوونکي سنات حسین وایي چې د نوي قانون منځوري سره او په ټولنیزو رسنو پابندو لګولو سره هغه زنانه او معذور تنان با د ستونزو سره مخ شي څوک چې د کور دننه د انټرنیټ د لارې کاروبار کوي.
هغه فیمینس کم چې کورونو کې ناس وي یا کم چې فزیکلی چیلنجډ خلک وي هغه بهر نشتلی کار نشي کولی نو هغه پریفر کوي چې خپل کور نه کار کوي. او دې وجه ډیر زیات بزنسز شروع شوي دي، فیشن انډستری کې شو، ای کامرس کې شو. تاسو پاکستان کې وګورئ نو 1000+ بلاګرز فلاګرز دي. نو کو داسې سره ریسټریکشن راغو ټول نه مخکې به دا غي کاروبارونه ختم شي، هغه بد کور اغا چې کومه ګټه راځي بندشي.
د راپورونو تر مخه 13 ورځ ایشیا انټرنیټ کولیشن هم د پاکستانی حکومت لخوا د ټولنیزو رسنو په حق لا نوي قیدو او ضابطو پر وړلو د اندېښنو سرګندونه کړي او په چارواکو یې غږ کړي چې په دغه فیصله دی نظر ثانی وکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
نو عزت منو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل ستاسو پام را ګرځو د روغتیاي څنګه یو بل راپور ولوري ته چې د پولیو پاړوندې او د پولیو کمپاین واری بیا شروع شوې ده په سیمه کې او د محل دویم ورځ ده چې دغه کمپاین به 15 ورځې دوام ومومي. نن په پیښور کې د پولیو کارکونکو تللی دی هلته سکولونو کې د 15 کلونو ماشومانو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکې هم ورکړي دي. تفصیل یې تاسو ته شاهین شاه افریدی راغونډ کړي دي.
د مول پکچ پولیو کمپاین په دویم ورځ هم شروع دی او پولیو چارواکي د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د کور په کور هلو زلو ترڅنګ په سکولونو کې هم واکسین کوي چې د پولیو ساسکو څخه یو ماشوم هم بچ پاتې نشي او د دغه خطرناک وایرس مخه ونیسي. نن د پولیو کمپاین په محل چارواکي د پیښور پوش سیمه هیئت آباد په دغه سکولونو کې ماشومان واکسین کوي خو دلته هم ځینې خلک د پولو کترو څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د پیښور په ماشوخیلو یو سکول کې د پولو پاړوند غلطې پروپاګاندې ورسته په لکونو ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې شوي وو. د پیښور هیئت آباد مرستیال کمیشنر مینه ظاهر په داسې سکولونو دوره کوي او د پولو ساسکو نه پاتې شوي ماشومان په خپل واکسین کوي. مینه ظاهر وایي د 1300 پولو کمپاینونو کې د پرایویټ سکولونو ماشومان د پولو کترو څخه بچ پاتې شوي وو چې زیات پکې تعلیم یافته خلک شامل دي.
موږ ته چیلنجز دلته کې د رورل ایریا په نسبت کمپیریټیولی لږ کم خودي خو لږ زیات کرونیک او سیویر داسې دي چې ایجوکیټډ خلک دي. دا غي لږ کنوینسینګ دغه هم ګران کار دی بټ سټیل ډسټریکټ ایڈمنسٹریشن په دې معاملې کې پولیو ټیمز چې کوم پولیو ورکرز دي WHO چې کم ټیم دی ټول پخپل کوارډینیشن سره ډیر ښه طریقې سره لګیا دي خپل فیلډ وزټس کوي د کمیونټی انګیجمنټس کوي نو دا غي سره کافی ډایلوټ شوی دی هغه چې کم کرونیک ریفیوزل.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور نه سږ کال دوه د پولو وایرس دویم قسم ټایپ 2 پیښ رپورټ شوي دي. پیښور ضلع کې د صوبې تر ټولو زیات 3300 نه سوا ماشومان د پولو کترو هدف دي. که یو اړخته دغه سیمې نه بیا بیا د پولو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راځي نو بلخوا د انکاریانو شمیره هم ډیره ده. د پیښور ایډیشنل ډیپټي کمیشنر اشفاق خان وینا ده چې هغوی د پیښور دپاره ځانګړې ستراتیژي تیاره کړې ده او په ټوله ضلع کې انکاریان راکمولو دپاره ګامونه پورته کوي.
اوس دا ده چې ټیم به دوباره ریفیوزل ته نه ځکه چې موږ دوباره ټیم ته وایو ته به ریفیوزل خامخا ورکې نو مطلب په دې کې قوي امکان دا دی چې ټیم کېدای شي هغه کې هغه فالس رپورټنګ وکړي او فالس فنګر مارکنګ. ناو اټ از د ډیوټي آف د نیکسټ ان کمانډ چې کوم ایریا انچارج هغه به هغه به کور کوي. که ایریا انچارج نشي کولی بیا به میډیکل افسر کنسرن چې کوم د بی ایچ یو کې میډیکل افسر دی هغه به یو پی ایک چیرمین چوته وي. که هغه نشي کور کولی د هغې نه پس په ایڈمنسٹریشن والا سوک جی خدا ریفیوزل پہ دیتے کور کی کوشش دار ہے کہ ٹیم پکی بیا دوبارہ کا ٹیم کون سی کور کرنے ٹیم انوالومنٹ سے کم سی چمنگ گدا فیک رپورٹنگ پلس فیک فنگر مارکنگ پہ دیتے رکھا بنی تو کمول کوشش کرے.
د یادونه ده چې کال 2019 او 2020 کې تر دې دمه پاکستان په مجموعي توګه یو سل یو شپېته پولیو پیښې رامنځته شوې دي چې یو سل دوه پکې د خیبر پختونخوا نه دي. هم په دې لړ کې صحت محکمه په هر میاشت د پولیو ضد کمپاینونه چلوي چې د پولیو وایرس مخه ونیسي او د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د تل عمرې معذورتیا نه بچ کړي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
دونکو پولیو مهم په بلوچستان کې هم شروع شوې درې ورځنی او نن دویم ورځ د ډیو خبریال لمت سرحدي رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالت په یو ډیر ضلع کې نن دویم ورځ هم د پولیو په ضد کمپین ترسره کړل سو. د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي ایالتي بیړني عملیاتو مرکز د ویان په وینا د روان کمپین په دوه ورځو کې په سلګونو کشانو د پولیو په ضد ویکسین ورکړل سو. خو د کوټ بلاک په دریو ضلعو کې اوس هم په بعضو سیمو کې د پولیو د انکاري خلکو مزاحمت لیدل کیږي. خو په سملاسي ډول د سیمې چارواکي علمي ادارو نمایندګان او ډاکټران او علما په مرسته دغه خلک قانع کولو عمل هم روان دی. په کوټ بلاک په دریو ضلعو کې شامل ضلع کې لاودله د چمن ښار د افغانستان او پولي تور سرمه منطقه ګلداره باغچه کې هم پولیو د څاڅکو څخه یو انکاري کورنۍ قانع کړل شول چې اوس دوی خپلو بچانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي.
خپل پیلو جو وک نور موږ دا خایشت چې موږ په دا ډیر غټه مالا د ډاکټر سره نه د واسطه چې موږ یې خښنه یې سبا نه جوړ سي زکام سي بل یا بل هیڅ نه سي دا مرسته جمع را سره وکړي د ډاکټر
پلیه دې خپل کښنه تر څوک ورکی مې دغه دې مرز و دې په دغه سره نه جوړی سي بچاو شي خدای پاک بیا بچاو کی شي دغه موږم دغه پولیو په انتظار چې موږ سره څوک کومک کوي دا د کی سره د پولیو خدمت سره د سره وکي
په دغه محل د عالمی ادارې سیټ سیمه مشر ډاکټر شمس کاکړ وډی وته وویل چې مور پر باید خپل کوښنیان د پولیو د ډلو څخه پټ نکړي و هر کوښنی تاساس کې رسېدو سره به دغه موزي مرز ختمه دی سي
هغه کوښنیان چې هغه سپیشلی د څلورشتي هغه د شپږ مې سکم عمر کم کوښنیان دي دا پولیو څاڅکو د دوو څاڅکو د پاره د چمن ته اسانه کوي نو په دغه باندې وستا بچي سباستا سرمایه جوړیږي د دې مستقیل مازوري سبب بچاوي او زه از ډاکټر دا ریکوست ورته کوم چې مثال پر خپل بچی باندې رحم وکا دا چې کم غلط سوچ یا تلره یا ستا په ذهن کې خبره ده چې پولیو څاڅ کې دی اغاز ما بچی نه سي بچاولای نو ساينسي استلاګر د دنیا پر دغه باندې اتفاق کړی دی ګر دنیا په دغه دوه څاڅ باندې پولیو ختم کړی ده
د دې سره سم د یونیسف د حکومت بلوچستان او د پی پی ایچ ای په تعاون سره وادي خلکو د مفت علاج سہولت ورکولو د پاره هم کار روان دي د کوټ بلاک په دریو ځلو کې په کوم سیمو کې وادي خلکو ته د علاج سہولت نشته په هغه سیمو کې پری میډیکل کمپونو سلسله روانه ده دا خبره د یادونه وړ ده د کمپین مخکې هم ادي خلکو په خپل سیمو کې د علاج د سہولتونو ورکولو غوښتنه کړې و نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا د ریډیو ټي وی چمن
د دی وی قدر منو لیدونکو د هند اقتصاد په تیرو کلونو کې ډیر په تیزی سره په مخ روان وو خو په روسیو کې او څخ کال ډیر دغه پرمختګ ورو شوې ده د امریکا غاګ راپور تاسو سمینه احسن وړاندې کړي
په تیرو پنځله سوکالو کې په زرګونو دیاړی مار د نوې دلی سره نږدې ګروګرام د علاقې ته د مسورې د پاره راغلي دغه علاقه مخکې یو سوړ کلی و چې بیا ته کاروباري مرکز جوړ شو خو اوس دیاړی ماران وایي د پخوا په مقابله کې کار ډیر کم شوی دی جاوید خان په نوم یو دیاړی مار وایي هره ورځ زرو پورې کسان د ښار یو چوک ته د مسورې د پاره راغونډیږي کو دیر شیا سرویخ پکې مزدوري اوموندي
ہزار بندے میں کم سے کم 30-40 بندے کا دیہاڑی لگتا ہے اس چوک میں
تیر یو کالنا تعمیراتی مد کے دکار کمی دو پر سبب حالات ډیر بدل شوی خصوصاً د هغه خلکو د پاره چې رزق یې په دیاړی روان دی خو دغه اقتصادی کمزوری حالات د هغه خلکو د پاره هم ډیر ښه نه دی چا چې د کاروبار په نیت د کورونو په مارکیټ کې پیسې لګولې وي د غشان یو خزا الپنا مجمودار ده هغه په یو بل علاقه کې نن 15 کال مخکې د وړو کې کور د پاره تقریبا 50000 ډالر ورکړی وي په دې غرض چې کور جوړ شي نو په کرایې به ورکی او لکه آمدن به شروع شي خو دغه کور وسه پوری نه دی جوړ
وی وو ټینکینګ دټ اف آی ګیټ دټ هاوس دین آی کین یو نو گیو اٹ اون رینټ اینڈ آی لرن سم منی اف فرام دیر
د غشان حالاتو په اخیستونکو هم اثر چولې او بازارونه ساړخ کاری د گاڑو جوړون کی کمپیاں هم د تیرو شلو کالو تر ټولو د کمزوري وخت ګوري ډیر کارخانو هم خپل پیداوار کی کمی راوسته او کارخانو کی کارکونکو وای نوکریاں نه پیدا کیږي ماشی پوهان وای د معیشت کمزوري ډیر واضح ده د هندستان یو اقتصادي سړنکار پروفیسر ان آر بھانومورتی وای نه واځي د ملک په هرنا بلکې دنه نه هم غختنو کی کمی راغله دغه حال د پرایویټ کمپیاں هم ده ماشی کمزوری په هر ځای کې ښکارا ده ځکه دومره واضح اثرات لیدل کېږي
سو گیون دیس کایند اف سلو ډاون اکراس د سیګمنټس اف د اکانومي دټس وای وی آر سیینګ ا ویری شارپ سلو ډاون ان د اوورال ګروث
که څه هم د هندستان حکومت د اقتصادي ثبات لپاره یو شمېر ګامونه اعلان کړي خو پرمختګ ډیر په مزه مزه روان دی او پروفیسر بھانومورتی په وینا ضروری نه ده چې د اقتصادي ثبات اثرات ډیر واضح ښکار شي
د ډي وی قدر منو لیدونکو او ورېدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. ستاسو قربانه او زمونه ز شهید
او زنو شروان کلندر
تخنیکی اړخ تزموګه همکار د دې خبرونه پروډوسر وسمینه احسن. تاسو ته هم خوشی وي خې چاري غوړو د الله پامان.